السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې صفی الله ستان اگزایمو د قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې ته خلاص تویم نن چهارشنبه د 1499 کال د دلوي څلیرشتمه د 2019 کال د فبروري 14مه د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتي کمیسیونونو غړي وروسته له هغه چې له دندو لیرې شول ممنوع الخروج اعلان کړل دا مدثر موضوع ده د همورې چې په ناټو کې نن د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي چې د افغانستان په سوله او ثبات هم بحث کوي نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه خبرونو سره ټکی د ناټو د تړون د دفاع د وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې پیلېږي د افغانستان سولې او ثبات په اړه به هم بحث وشي په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې نن د نجات ملي ګوند مشر او پخواني جهادي رهبر سیف الله مجددي د وروستیو مراسمو په خاطر عمومي رخصتي ده او تم ده شده ده سعودی عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پاکستان او هند ته په خپل راتلونکي سفر کې په دغو هیوادونو کې د انرژي او زیربناو په برخو کې د خپل هیواد پانګونه اعلان کړي پوره خبرونه د ناتو تړون د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې پیلېږي د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ ویلي دي په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې د رواني پروسې او له افغانستان څخه د ناتو تړون د ملاتړ پر مسلو خبرې او بحثونه وشي ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل چې د افغانستان وضعیت له چیلنجونو سره مخ دی نوموړي ټینګار وکړ چې ناتو به د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز ماموریت ته دوام ورکوي په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې نن د نجات ملي جبهې د مشر او پخواني جهادي رهبر سبات الله مجددي د وروستیو مراسمو په خاطر عمومي رخصتي ده ولسمشر اشرف غني د دفاع وزیر په مشرۍ یو کمیسون د سبات الله مجددي د جنازي او تدفین د مراسمو د تنظیمولو لپاره ګمارله حضرت سبغت الله مجددی چې وقت د مجاهدینو تر رسیدو وروسته د افغانستان د موقت ادارې ولسمشر د سې شنبې په شپه د 3 کلنۍ په عمر وفات شو سبغت الله مجددی په 1915 لمریز کال کې په کابل کې پیوی روحاني کورنۍ کې زیږیدلی و او لوړې زده کړې په مصر کې کړې وې د سالنګ لوی لار له پرون ماښام را پدی خو یو ځل بیا د ټرافیک په مخ تړل شوی د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبصیر حبیبي ازادي راډیو ته وویل د واورې د زیات ورخت طوفاني هوا او برف کوچنو له امره لار تړل شوی ښاغلي حبیبي وویل دوی هڅه کوي چې نن تر غرمې واورې پاکې کړي او لار بیرته د ټرافیک په مخ پرانیزي سالنګ د افغانستان تر ټولو لوی او مهمه ترانزیتي لار ده چې هر کال په ژمي کې د زیاتې واورې د ورخت او برف کوچنو په نتیجه کې په موقت ډول تړل کیږي په پکتیا ولایت کې د تندر قولي اردو چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په تیرو 48 ساعتونو کې په توپچی او هوایی بریدونو کې د غزنی په قرباغ کې د خوست په ګربز او د پکتیا په زرمت ولسوالیو کې شپږ دولت ضد وسلوال وژلي او څلورې ټپیان کړي د یادو ځواکونو له رسنیز دفتره ازادي راډیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د لوګر محمد اغې ولسوالۍ په اپران سیمه کې درې مشکوک معنی ښودونکي او د پکتیا د زرمت ولسوالۍ په مربوطاتو کې د عرفان په نوم د وسلوالو د یوې کوچني ګروپ د قمندان په ګډون څلور کسان نیول شوي د سرچینې د معلوماتو له مخې نیول شوی کسانو څخه ځینې پوځي تجهیزات هم ترلاسه شوي د دولت ضد وسلوالو تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي تمه ده چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پاکستان او هند ته په خپل راتلونکي سفر کې په دغو هیوادونو کې د انرژۍ او زیربناو په برخو کې د خپل هیواد پانګونه اعلان کړي د سعودي چارواکو په وینا محمد بن سلمان به په نږدې ورځو کې د سوداګرو او پانګوالو له یو پلاوي سره پاکستان او هند ته ولاړ سي سعودي عربستان د پاکستان له خراب اقتصادي وضعیت سره د مرستې په خاطر په تیرې اکتوبر میاشت کې له دې هیواد سره د 6 میلیارد ډالرو د پور ژمنه وکړه سعودي چارواکي وایي ولیعهد محمد بن سلمان به په دې سفر کې له چین او مالیزیا هم کتنه وکړي دا په ترکیه کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو تر پیښې وروسته چې ټوله سیمه یې ولړزوله او محمد بن سلمان پکې په لاس لرلو تورن شو سیمې ته د سعودي عربستان د ولیعهد لومړنی سفر دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د ډیموکراسۍ لپاره ګواښ دی. مایک پومپیو دا څرګندونې د مرکزي اروپا له یو شمېر هیوادونو څخه د خپل سفر پر مهال پرون د سلواکیا په مرکز براتسلاوا کې وکړې. نوموړي د سلواکیا د ژورنالیزم د پوهنځي محصلانو ته په وینا کې وویل پوتین غواړي په ټوله نړۍ کې ډیموکراسي زیانمنه کړي. له تیرو 14 کلونو راهیسې مایک پومپیو د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو لومړنی وزیر دی چې له سلواکیا کتنه کوي. او د مقدونیا حکومت د دغه هیواد د نوم رسمن د شمالي مقدونیا جمهوریت ته واړو. حکومت پرون په یو بیان کې ویل د هیواد په اساسي قانون کې د څلورو بدلونونو په راوستلو سره ځینې ګامونه واخیستل شول او د شمالي مقدونیا جمهوریت د دغه هیواد تلپاتې نوم شو. له یونان سره د مقدونیا د نوم پر سر د اختلافاتو له ختمېدو وروسته به شمالي مقدونیا اوس د ناټو تړون دیرشم غړی شي. د شمالي مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر نیکولای دیمیتروف پرون وویل ډېر ژر به د هیواد او یونان ترمنځ په دې اړه ډیپلوماتیک یادښتونه تبادله شي. د مقدونیا د نوم پر سر جنجالونه ځکه پراخ شول چې په یونان کې یوه سیمه په شمالي مقدونیا یادیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتو د خپلو کمیسیونو او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو د عزل شویو رئیسانو په ګډون 12 کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. د ناټو په سازمان کې د امریکا سفیر نیکی بیلی هاچسن ویلي چې د سیمې هیوادونه باید د افغانستان د ثبات او سولې لپاره مثبت او رغنده رول ولوبوي.
We would hope that the regional actors would be positive about helping Afghanistan.
د افغانستان ولایتونو په راپور کې ورته اورګونوالو پرون په پکتیکا کې مظاهره وکړه ویل چې دغه ولسوالۍ باید ولایت شي.
میګ دا کومینا ټیل په یو غاګر وتلې فیسبوک او میګ دا د اورګین ولسوالۍ خامخا ولایت غوړي.
د ایران د پخوانی پاچا زوی رضا پهلوی وایي دغه هیواد اوسنی رژیم د ړنګېدو په حال کې دی او خلک نجات غواړي.
اگر شما امروز واقعا گوش بدید به حرف نسل امروزی ایران، حرفشون و خواسته مشترکشون از هر جریانی این هستش که ما بسی نجات پیدا بکنیم.
اول روانی پلاوا تلفن څومره زیان اړولی شي د ژوند ترنګونو کې اوري.
دا ژوند رنگونه
نور مسایل هم لرو تر پایه سره پاتې شئ. سارو بجې واته د قیدی رازو لمړی مطلب ته د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتو د خپلو کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د عزل شویو رئیسانو په ګډون 12 کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. بل لور ته جمهوری ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو لری کېدل به د ولسمشرې پر راتلونکو انتخاباتو کوم اغیز ونه کړي. ولسمشر اشرف غنی پرون په یو فرمان سره د دواړو کمیسیونونو کمیشنران او غړي عزل کړل. رضوان مراد او نور جزئیات.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتي کمیسیونونو د عزل شویو رئیسانو په ګډون د دې کمیسیونونو 12 پخوانی کمشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. لوی څارنوالۍ په یو اعلامیه کې چې تېره شپه خبره شوې ویلي دي یو پلاوی ټاکلی دی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پر عزل شویو رئیسانو او کمشنرانو له واک او صلاحیت څخه د ناوړه استفادې د تورونو دوسیه چې لوی څارنوالۍ ته سپارل شوې ده وڅېړي. د لوی څارنوالۍ د بیان له مخې دا قضیه به د قانون په رڼا کې او په عادلانه او منصفانه ډول څېړل کیږي او نتیجه به له خلکو سره شریک شي. بلور ته د جمهوری ریاست ویان هارون چخنسوري وای د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د کمشترانو او غړو لری کېدل د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر چمتووالی او نیټه کوم اغیز نه کوي.
راتلونکي ولسمشر انتخاباتو پر نیټه او پر تاریخ او پر دې باندې هیڅ رقم اغیز نه لري. هغه ټول کارونه به په هغه صحیح ډول سره مخته ځي او انتخابات به په هغه تاریخ چې اعلان شوی دی پر هغه باندې ترسره شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ټول کمیشنران عزل کړل. د ښاغلي چخانسوري په وینا د دواړو کمیسیونونو د دارالانشا رئیس به په موقت ډول د دې کمیسیونونو مشري کوي او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره چمتووالی به په نورمال ډول پر مخ ځي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د نویو کمشنرانو د ټاکل کېدو په اړه د ولسمشر ویاند ښاغلي چخانسوري وویل تر یوې اونۍ به سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې د پیشنهادي کمشنرانو لیستونه له جمهوري ریاست سره شریک کړي.
قانون کې دولسم ماده او دولسم ماده د نوي قانون د واضح دي او دا نوی فرمان چې رئیس امضا کړي کې موضوعات شته. په ظرف د یو هفتې کې سیاسي اعضاء چې په وزارت عدلیه کې رجستر دي او همدارنګه مدني ټولنې چې په انتخابات پورې مربوط دي دوی باید خپل هغه لیستونه د قوانین د قانون د مادې پر اساس د په یو هفتې کې رئیس جمهوریت سره شریک کړي چې د دوی څخه نوي کمشنران بیا انتخاب شي.
د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران په داسې حال کې له دندو ګوښه او ممنوع الخروج اعلان شوی دی چې د ولسي جرګې له انتخاباتو څلور میاشتې تیریږي خو تر دې دمه لا هم د پایتخت کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن پیلېږي. د افغانستان روانې چارې له هغې ډلې د سولې پروسه هم په بحثونو کې شامل ده. مخکې له مخکې په ناټو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر کې بیلی هاچسن په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو د رول او سولې په اړه خبرې کړې. مصطفی صدیقي د بلجیم له پلازمېنې بروکسل په دې اړه رپورټ رالېږلی.
کی بیلی هاچسن په ناټو کې د متحده ایالاتونو دایمي سفیر د سیمې هیوادونو نه وختل چې په افغانستان کې رغند رول ولوبوي. میرمن هاچسن د سیشن بي په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې په یو خبري ناسته کې وویل
We would hope that the regional actors
مونږ هیله لرو چې سیمه ییز لوبغاړي مثبت رول ولوبوي، له افغانستان سره مرسته وکړي او د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي ترڅو دا هیواد د دوی د یو ګاونډي په توګه نور هم پیاوړی شي. هغه وویل چې تر اوسه پورې د سولې په هکله یوازې مشورې کیږي. تر دې مخکې د طالبانو استازو د فبروري په لومړۍ اونۍ کې په مسکو کې تر څلوېښتو پورې سیاسي شخصیتونو سره لیدنه وکړه. هلته چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم ګډون درلود، طالبانو یو ځل بیا وویل چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان نه ووځي. خو د ناتو عمومي منشي ینس ټولټنبرګ د سیشن بې په ورځ دلته په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د سولې د ټینګښت یوې موافقې ته د رسیدو په لټه کې دی، نه د ځواکونو د وتلو. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان هم د دوشنبې په ورځ افغانستان ته په ناڅاپي سفر کې وویل چې دا ته تر اوسه سپینې ماڼۍ له افغانستانه د ځواکونو د وتلو امر نه دی کړی. هغه دا هم وویل چې د امریکا پوځ په سیمه کې پیاوړي امنیتي ګټې لري. له دې وړاندې ځینو راپورونو ویل چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ممکن د 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي له افغانستان څخه وباسي. د ناټو د غرو هیوادونو د دفاع وزیران به په افغانستان کې روان وضعیت هم وارزوي او پر هغو لارو چارو به خپل نظرونه شریک کړي چې څنګه کېدای شي چې د افغان امنیتي ځواکونو د لا ودې او مرستې لپاره ملاتړ په غوره توګه دوام ومومي. خود سولې په هکله د هیلو سره سره اندېښنه او شک هم تر سترګو کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر د سیشن بې په ورځ په کابل کې ویلي چې د سولې په بهیر کې رامنځته شوي پرمختګونه پټ ساتل شوی دی. هغې زیاته کړه که د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه په پام کې ونه نیول شي اندېښنې به ورسره زیاتې شي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غوښتل چې د ولس پګنې منځنۍ څپه او فلم سلاشر په انځبه باندې خبرونه کوي. اوس هم احمد شبر د افغانستان په اړه د لوی دوزمات باتو تبصره وایي.
دا ممکنه ده چې د سولې له پروسې حکومت بهر کړو؟ دا پښتنه اټلانتیک خبرونه په یو مطلب کې کړې ده. اتلانتیک لیکي د افغانستان په سیر لانجو کې د ارتیاشته چې دواړه لوري حکومت او یاغیان د سوري په پروسه کې برخه واخلي، حتی که په ابتدایي مرحله کې دواړه خواوې د دریم ګړي لاري خبرې سره وکړي. خبرونه څرګندوي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې نه کیږي، او دا ټکی د پام وړ دی چې کابل ولې پکې حضور نه لري. اتلانتیک بیا لیکي دا بهیر به د جورج میچل د اقدام په څیر وي چې په مستقیم ډول یې د آیرلنډ له جمهوري غوښتونکو سره مذاکره وکړه. د بریتانیا حکومت یې بهر پرېښود او په نتیجه کې په شمالي آیرلنډ کې سوله وشوه. خبرونه لیکي له طالبانو سره د مذاکراتو په برخه کې تر دې جدي سوال مطرح دی، او وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل د طالبانو وینا او عمل به سره یو شان وي. اتلانتیک لیکي چې د طالبانو ډله پوهیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر هدف له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل دي. د خبرونې په باور بل لور ته واشنګټن ډېر نه پوهیږي چې د طالبانو وسلوال اخر څه غواړي. دوی غواړي چې د حکومت د سیاسي جوړښت برخه شي، بغاوت ادامه پیدا کړي، او بیا به ښځو ته اجازه ورکوي چې په ټولنیزو چارو کې ونډه واخلي. د لویدیز بلې چاپي خپرونې واشنګټن پوسټ د امریکایي سناتور جیمز لینګفورډ مقاله خپره کړې ده. د اوکلاهاما دغه سناتور لیکي په تیرو 300 کلونو کې مال خلکو اورېدلې دي چې متحده ایالاتونه به د افغانستان جګړه هم داسې بایلي لکه شوروي اتحاد چې بایلو ده. خو زه له دې سره بیخي موافق نه یم. د حاکم جمهوري غوښتونکي ګوند دغه سناتور بیا لیکي د افغانستان د جګړې له پیله د متحده ایالاتونو هدف دا و چې د ځان دفاع وکړي، او د همدې لپاره له افغانانو سره مرسته کوي چې د خپل خوښې حکومت غوره کړي، داسې حکومت چې پر خپل خاوره ترهګر پرې نشتي چې له هغه ځایه د متحده ایالاتونو پر ضد برید وکړي. په مقاله کې بیا راغلی دي د دې برعکس شوروي اتحاد په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان یرغل وکړ، او هیله یې دا وه چې د کمونیست حکومت په ملاتړ به خپله امپراتوري پسې پراخوي.
ازادي راډیو ته غوښتل د افغانستان ولسمشر اجرایی رئیس پخوانی ولسمشر حامد کرزی او یو شمیر نور افغان چارواکو د حضرت صبغت الله مجددي مړینه یو لوی ازایا بللې ده. محمد اشرف غنی ویلي چې ښاغلی مجددي د افغانستان د جهاد په وخت کې مهم رول درلود. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه لیکل چې پروفیسور مجددي د افغانستان د معاصر تاریخ یو تاثیر لرونکی او برجسته شخصیت وو. پروفیسور مجددي چې د سه شمې په شپه په کابل کې په یو روغتون کې ساور لا نن با په غازی سټډیوم کې د جنازه تر مراسم وروسته په عاشقان او عارفان هدیره کې خاوره ته وسپارل شي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او یو شمیر نور افغان چارواکي د غم شریکي لپاره د حضرت صبغت الله مجددي کور ته ورغلل، او په بلابلو پیغامونو کې د مجددي مړینې ولو یا زایه وبلله. محمد اشرف خانی د پروفیسر مجددي کورنۍ ته د تسلیت ترڅنګ وویل چې نوموړي د زرګونو ځوانانو پروزنه په افغانستان د شوروي اتحاد يرخل نه په دفاع د اساسي قانون د تصویب د لوی جرګې په جوړېدو او د سولې پروسې ته د وسلوالو مخالفانو د تشویق په برخه کې مهم رول درلود.
حضرت شخصیتای بود که صدها شاگرد تربیت کرد.
غوی حضرت صاحب هغه شخصیت چې سلګونه شاګردان روزلی کړنې په جهاد کې روخانه دي. د حکومت لا رامنځته کېدو د نوي اساسي قانون لاندې یو خیر غوښتونکی کس و چې تل د ستونزو په حل کې مهم رول درلود. دا دې ورته جنتونه په نصیب کړي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی پروفیسر مجددي د شوروي د يرغل پر وړاندې د جهاد په پیل د مجاهدینو په بریالیتوب او د اسلامي دولت په جوړېدا کې مهم نقش او اثر درلود، او نوموړی د معاصر تاریخ یو له برجسته شخصیتونو څخه وو. ښاغلی عبدالله ویلي مجددي تل د آزاد افغانستان غوښتونکی وو، او هیڅکله هم د جهاد پر مهال او بیا وروسته د دسیسو او توطیو ښکار نه سو، او له طالبانو وروسته د نظام په جوړښت کې ځانګړی رول درلود.
پرون په پکتیکا کې د ارګون ولسوالۍ اوسیدونکو مظاهره وکړه. دوی ویل چې باید د ارګون ولسوالۍ چې دوی په خبره ډیره لویه ده د ولایت تشکیل ورته ورکړل شي او ولایت وګرځول شي. دوی وروسته له هغه د ارګون د ولایت کېدو غوښتنې باندې ټینګار وکړ چې ویل کېږي د افغانستان د 50 نورو لویو ولسوالیو خلکو هم غوښتلي دي چې باید دغه ولسوالیو ته ولایتونه ورکړل شي او د ولایت شرکتونو تشکیل ورته منظور شي. حبیب الرحمن تاثیر له پکتیکانه یو رپورټ را لګلای.
د پکتیکا ولایت شپږو ولسوالیو لسګونه اوسیدونکو د سه شنبې په ورځ په دغه ولایت کې د نوي ولایت د جوړېدو په مخه د یوې مظاهرې په شکل راټول سوي وو. د پکتیکا په دوو ولایتونو د ویشلو او د ورګون زون د نوي ولایت کېدو غوښتنه کوله. د پکتیکا ځوان خوځښت ټولنې مشر عبدالحق فکرزاده او څو تنو نورو لاریون کوونکو ازادي راډیو ته وویل که حکومت یې دغه غوښتنه ونه مني په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې به برخه وانخلي او په لویو لاریونونو به لاس پورې کړي.
جلوس دې د پر راستلای دی چې دا ولسوالۍ دې ولایت شي. دغه لاریونونو ته موږ دوام ورکوو. ولارې هم تړو د مارکز سره نه یې پرېږدو هیڅ وخت. په هره معنا چې وي موږ دغه غواړو چې ولایت شي او که ولایت یې نه کړه موږ په راتلونکي انتخاباتو د جمهور رئیس تیز ګډون نه کوو.
مستاد ولسمشر کرزی په وخت کې ورغلو د موږ سره کله کې وعده وکړه موږ د نفوس له لحاظه د جغرافي له لحاظه چې نو ولسوالۍ موږ رسمي ولسوالۍ فکرلرو یو ولسوالۍ غیر رسمي ده په هر قوانین په هر مراحل موږ ورته برابر یو که دوی په دغه ولسوالۍ او د ورګون ولسوالۍ ته ورشي موږ تقریبا څلور لکه موږ نفوس رسیږي
موږ ولا ورګون ولایت غواړو
لاریون کوونکو د راتلونکي جمعې په ورځ په همدې موخه د نهه ولسوالیو د خلکو له لورې د یو پراخ لاریون د کولو اعلان وکړ. بل لور ته د پکتیکا ولایتي چارواکي هم دا مني چې دغه ولایت د نفوسو او هم د جغرافیې له لحاظه لوی ولایت دی چې په امنیتي او هر اړخیزه توګه یې کنټرولول اسان نه دی. د ولایت ویال محمد رحمان ایاز ازادي راډیو ته وویل دغه ولایت اوس هم په دوو زونونو ویشلی ولایت دی چې یو یې ورګون او بل یې کټواز زون دی چې دواړه زونونه یې نه نه ولسوالۍ لري.
پکتیکا دوه لوی زونونه دي، یو د کټواز زون بل د ورګون زون. کټواز زون هم تقریبا ولسوالۍ دي او د ورګون په زون کې نه ولسوالۍ دي. نو د ورګون ځوانان مدني فعالان نن راپورته شوي وو د ولاریون په ترڅ کې د مرکزي حکومت نه ورګون ولسوالۍ ته هم ولایت اعلان شي.
یاد ولایت چې له غزنی، پکتیکا، زابل او د ډیورنډ کرښې له هغه غاړې شمالي او جنوبي وزیرستانونو سره ګډه پوله لري یو لوی ولایت دی. خو دغه ولایت د اتلس رسمي ولسوالیو تر څنګ درې غیر رسمي ولسوالۍ هم لري. د پکتیکا ولایت مدني فعالان وایي د ولایت د ځینو نورو تر څنګ د دغه ولایت ګیان، نکه، زیړو، ګومل او چاربران هغه ولسوالۍ دي چې د وسلوالو تر نفوذ لاندې دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
آزادی رادیو تغوغ است ده مک جوانده خبروانی هم پا آزادی رادیو دات کام وی پانکی عوری دلشه. دی ایران ده پخوانی پاتشاه زوی رضا پهلوی وایی ده دیغه هیواد اوسنه رژیم دلنگی دو پهل که ده رضا پهلوی ده آزادی رادیو لفرداد سانگی سره پیوی زنگری مرکه که اوسنه ایران ده خپل پلار ده وکمنی ده رشتوی و رزو لیران سره تشبیه کرد. بل لورت ایران ده دوشن بی پورد ده اسلامی انقلاب چلی وقتم اکلی زول منزل و یو زل بیای امریکا و اسرائیل و غندل. رزوان مراد په دې اړه د آزادی رادیو د خبر د څنګه راپور وړاندې کوي.
د ایران د پخوانی شاهی نظام شاهزاده په دې باور دی چې د دې هیواد اوسنی رژیم خپلې وروستۍ ورځې تیروي. رضا پهلوی د آزادی رادیو له فردا څنګه سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویل د ایران اوسنی رژیم پړنګېدو دی.
من فکر کنم به خیلی نزدیک هستیم. من فکر کنم شرایطی که الان محسوسه در جامعه
دی وای ز فکر کوم ډیر نږدې یو. زما په فکر ایرانی ټولنه چې دا مهال په کوم شرایطو کې ده د هغه وروستیو میاشتو په څیر ده چې ایران ته د خمینی تر داخلېدو مخکې او یا زما د پلار د وتلو پر مهالو، یعنی فضا د سوځېدو فضا ده. اته 50 کلن رضا پهلوی دا مهال د متحده ایالاتو په ماریلینډ کې میشت دی. نوموړی پر یو شمېر لویدیځو هیوادونو هم انتقاد کوي چې د ایران د رژیم پر وړاندې زړوره تګلاره نه ده خپله کړې. د رضا پهلوی لپاره د ایران په اوسني نظام کې د دې هیواد د ځوانې طبقې تصویر تیاره ښکاره کیږي. نوموړی وایي د ایران ځوانان اوس غواړي چې په هیواد کې له موجود وضعیت څخه ځانونه وژغوري.
اکثریت نسلی که زمان انقلاب اصلا به دنیا نیومده
دی وای د هغه نسل زیاتره ته چې د انقلاب پر مهال نړۍ ته نو راغلی کتا سو وګونی سي له هر بهر څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ باید وژغورل شو. د ایران د پخوانی پاچا زوی په داسې وخت کې د ایران اوسنی رژیم د ړنګېدو په حال کې ویني چې د ایران حکومت د دوشنبه په ورځ د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه ولمانځله. د کلیزې په مراسمو کې ایرانی مشرانو یو ځل بیا پر امریکا او اسرائیل انتقادونه وکړل او ټینګار یې وکړ چې د لرې واټن ویشتونکو د میزایلو پروګرام ته به دوام ورکړي. امریکا د ایران د میزایلو د پروګرام د دوام په عکس العمل کې له دې هیواد سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووت او پر زیات شمیر ایرانی کمپنیو او سکتورونو یې نوي بندیزونه ولګول.
د ناټو تړون د دفاع د وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې پیلېږي. د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې د روانې پروسې او له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو د ملاتړ پر مسأله خبرې او بحث وشي. په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې نن د نجات د ملي جبهې د مشر او پخواني جهادي رهبر صبغت الله مجددي د وروستیو مراسمو په خاطر عمومي رخصتي ده. مجددي چې د سه شنبه په شپه وفات شوی دی نن به په غازي سټډیوم کې جنازه کېږي او بیا به په عاشقان او عارفان ادیره خاوره تسپارل کیږي. د سالنګ لوی لار له پرون ماښام را په دې خوا یو ځل بیا د ټرافیکو په مخ تړل شوې ده. په پکتیا ولایت کې د تندل قولي اردو چارواکي وایي افغان ځواکونو په تیرو 43 ساعتونو کې شپږ دولت ضد وسلوال وژلي او څلور یې ټپیان کړي. تمه ده چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پاکستان او هند په خپل راتلونکي سفر کې په دغو هیوادونو کې د انرژي او زیربناو په برخو کې د خپل هیواد پانګونه اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د دیموکراسۍ لپاره ګواښ ده. او روسته لند خبر ده چې د مقدونیا حکومت د دغه هیواد نوم رسما د شمالي مقدونیا جمهوریت ته واړاوه. لند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
دا ژوند رنگونه
ګرانو دوستانو د ژوند رنگونو په دې خبرونه کې دا چې څنګه د موبایل څخه سالمه ګټه پورته کو لاروا په استاد ضیاء الحق شاب سره مرکه لرو چې ورته ته تاسو را بولم. لمړی پوښتنه داسې مطرح کو چې ځینې وخت خلک داسې وایي چې زه ټلیفون ته یا موتاد ما یا مثلا مرض میګرځیدلای، آیا دغه د ټلیفونه ګټه پورته کول مرض ده که څنګه؟
پر وړاندې له ځبنده ورته مرض نشو ویلای، ولی افراطی عادتونو کې راځي کې دی شي وزنی روان په هندس فکر وکړي چې دا به اختلال وي یا به داسې باور ولري، ولی هر کله د ژوند نورې برخې ډېر سختې متضررې کېدلی شي. موږ ورته هم افراطي عادتونه وایو، منفي عادتونه، او کېدلی شي اختلال او جدي او پراخه ستونزې د ژوند په نورو برخو باندې اغېز درلودلی شي.
د دې څنګ چې ټکنالوژي او ټلیفون ګټې لري، راځو په ستونزو چې ټولنه ته، کورنۍ ته، خپل شخص ته کوم ستونزې جوړوي.
د دوو کسانو چې د کورنۍ غړي دي او مثلا ښځه او مېړه دي، دوی ترمنځ کولی شي مشکل منځ ته راوړي. همدا ټلیفون مثلا پر رواني لحاظ باندې سړی کېدلی شي دایمي نارامی ته ورسوي، ذهني وده په علمي برخه کې او په فکري برخه کې او فرهنګي برخه کې بیرته پاتې کی. فقط ارتباطات ته پام وکړي، ارتباطات کې دلش تخریش کی او خراب کی، ارتباطات د واقعي دنیا نه مجازي ته ډیر کی، او په ټولنیز دهاز باندې اعتبار او اعتماد ته د اشخاصو ضرر ورسوي، هویتونو ته ضرر ورسوي. د بیلا بیل ضرورونه دي چې هم ځان ته دلودل شي، هم کورنۍ ته، هم په ټول ټولنه کې.
د کوم راو شونه او د کوم اصول نه باید ګټه پورته شي چې موږ وکولای شو د ټلیفون او د ټکنالوژي نه سمه ګټه پورته کړو؟
د ټلیفون پرابته باندې په وسنۍ زمونږ ټولنه کې خوشبختانه وایم دا خبره د کولو داسې کېدلې شي په شخصي لحاظ باندې حل شي، د مشکل کې اجتماعي هم حل نشي. یعنی هر یو کس خپل پیل کې خپل ځان لپاره، ځان لپاره قواعد جوړ کړي، اصول جوړ کړي چې د ټلیفون نه څه وخت کې څنګه د کوم څه لپاره استفاده کوم. یعنی شخصا زه خپل وشم کولای لازم وختونو کې ټلیفون نه استفاده وکم، او غیر ضروري وختونو کې ټلیفون یو وخت پرېږدم، په نورو واقعي برخو باندې خپل ژوند بوخت اوسم. دا کېدلې شي زمونږ لپاره ډیر خوي.
چې تاسو ویل هغه کسان ته سړي چې ډیر زیات ټلیفون نه ګټه پورته کوي،
زما غوښتنه او پیشنهاد دا ده چې د خپل ټولنې لپاره، د خپل نسلونو لپاره ښه میراث په یادګار پرېږدو. نو ټلیفون استفاده هم یو ځانګړی روش په ژوند کې درلودلی شي، او باید ورته پاملرنه وشي. هماغه اساسي ضرورتونه چې موږ د ټلیفون رفع کولی شي، هماغه رفع. زما هیله دا ده چې ځوانان د دې په ځای چې د ټکنالوژۍ قرباني وګرځي، د ټکنالوژۍ د کارولو ماهرین واوسي، استادان واوسي، کنټرولونکي واوسي.
ازادي رادیو ته غوښتل لمړنۍ سارنۍ خبری مجله مو واورېده. سید سمی عباس سټوډیو ته راغلی څو دویمه سارنۍ خبری مجله وړاندې کړي.